او ورسره واضح هم کړي. ورپسې راځو اخرنی سوال ته چې د ګټورو بکتریاوو څو مثالونه دي، هغه به تاسې وایست. لکه څنګه چې موږ ډېر مختلف مثالونه وویل، تاسې کولی سئ د دې په باره کې نور معلومات هم لاسته راوړي او په دغه سوال په جواب کې ور شامل کړي. انشاءالله چې په سوالونو مو د ځان سره نوټ کړي او کوم مشکل ونه اوسي. ستاسې ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونۍ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پدې هیله چې ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شرح لاس د نهم ټولګي بیولوژي مضمون ته، لکه څنګه چې مو په تیر لوست کې د هاضمې سیستم برخې مو ویلې، ورسره مو ځینې موضوعات هم وویل چې د غاښونو جوړښت و، ژبه و، د لاړو لابیا غده کومې او مېرې مو وپېژندل. نن موږ او تاسې په دوهم لوست کې راځو د هاضمې سیستم پاتې برخې هم پیژنو. زموږ درس به د شپږمې صفې څخه تر دولسمې صفې پورې دوام وکړي. راځو لومړی معدې ته. معده چې د خپل یو ارتجایي خاصیت لري، ارتجایي عضلاتي غړي دي، چې دغه عضلات چې دي موږ وایو په تیر سیمفونو کې موږ ویلي وه چې معده چې ده هغه د شویو عضلاتو څخه چې سوې ده جوړه سوې ده، چې په دې کې شوی عضلاتي طبقې طولي برخې، طولي حلقوي او همدارنګه مایل چې دي وجود لري. او موږ وایو معده چې ده هغه تر حجاب حاجز لاندې، حجاب حاجز یو پرده ده چې تر هغې لاندې چی لري، د اینې یا ځیګر تر څنګ قرار لري. او موږ وایو چې زموږ د نس په کیڼ طرف کې یا چپه طرف کې دی موجود دی. موږ وایو معده چې د هغه یو لړ ارتجایي عملیې اجرا کوي چې په دغه کې د خوړو څشي کېږي، ټوټه کول رامنځته کېږي یا خواړه په دغه عملیه کې ټوټه کېږي. او موږ وایو د دې کم عضلاتي برخه چې ده د هغوی کله چې انقباض او انبساط کوي دغه موجي حرکات څشي کېږي، رامنځته کېږي، او د دغو موجي حرکتو په پایله کې خواړه تر ډېره حده ټوټه کېږي او همدارنګه جذبېږي. په معده کې خپل د معدې شیره ورسره ځینې نور انزایمونه هم موجود لري چې هغوی د خوړو په ټوټه کولو کې ورسره مرسته کوي. او پاتې دي نوي چې معده چې ده هغه د ټټر د پنجرې د هډوکو په واسطه ساتل کیږي. ورپسې راځو معده چې ده کله چې خواړه ټوټه کې تر ډېره حده پورې بې چیرې استي کوچنۍ کولمو ته استي. اوس نو راځو کوچنۍ کولمې پیژنو. موږ وایو کوچنۍ کولمې چې دي هغه یو پیچلی اوش ټیپ ته ورته جوړښت لري چې په بالغو کسانو کې تقریبا 6 متره اوږدوالی لري او قطر چې دی 2.5 سانتي متره دی. او کوچنۍ کولمې چې دي هغه د نس په تش ځای کې قرار لري تر معدې لاندې، او د دې اولنۍ پورتنۍ برخه چې ده هغه د اسنای اشر په نامه سیدیش چې خواړه چې دي د دغه اسنای اشر په لارې چې کېږي و کوچنۍ کولمو ته داخليږي، او دغه اسنای اشر چې دي یو ته ورته جوړښت لري. بیا وروسته په کوچنۍ کولمو کې هم چې کېږي یو لړ عملیې سرته رسیږي او خواړه پکې کې ټوټه کېږي او جذبېږي. اوس نو راځو موږ د هضم په عملیه باندې شروع کوو. د هضم عملیه چې ده موږ وایي د هضمې دغه کم لړۍ چې ده یا هم دا کم جهاز چې دی، داسې تعریفولی سو چې په دغه جهاز کې د اوبو او انزایمونو په موجودیت کې د غذایي توکو لوی مالیکولونه په کوچني مالیکولونه باندې ټوټه کېدل عبارت د هضم د عملیې څخه دی. چې په دغه کې موږ وایو د خولې څخه شروع کیږي، چې په خوله کې د غاښونو په واسطه خواړه چې کیږي ټوټه کیږي، وروسته د خولې د لاړو په واسطه هم د تر ډیر اندازه یو څه اندازه چې کیږي هضم هم صورت نیسي او خواړه چې کیږي لاندې کیږي نرمیږي تر څو د هضم قابل وګرځي. نو زه په دغه ځای کې لاړې چې دی په دا سیستم کې چې دی لاړې ځینې فعالیتونه سرته رسي، ځینې عملیې سرته رسي چې لومړی چې دی دوی خو خواړه چې کوي اوبلن کوي او پستې یې نرمیي، بل چې دی دوی یو ډول انزایم چې د امایلیز په نامه سره یادیږي هغه ترشح کوي چې دغه انزایم چې دی د نشایستې په چوټه کولو کې په کوچنیو مالیکولونو په بدلولو کې مرسته کوي. او بل دی چې دی تر ډیره بله دنده یې دا ده چې دی تر ډیره اندازې پورې د غاښونو مخ چې دی هغه د بکتریاو څخه چې کوي پاکوي. ورپسې راځو د هضم عملیې وروسته. اوس نو چې کله خواړه موږ وایو په خوله کې مثال تر ډیره حده پرې نرم سي بیا د مری په واسطه چیرې ځي و میدې ته ځي. اوس نو راځو هضم په میده کې وایو. کله چې د مری په مرسته باندې خواړه تر میدې پورې راورسیږي د خود میدې کوم لومړی دروازه چې د هغه چې کیږي د دغه فشار له امله خلاصیږي. کله چې خواړه داخل د میدې ولاړ سي هغه دروازه په فشار سره د میدې خوله چې کیږي بیرته بندیږي چې بیرته د خوړو د وتلو مخنیوي وکړي. موږ وایو خپل په میده کې چې د هایدروکلوریک اسید زاب وجود لري، اسید وجود لري چې دوی د خوړو په ټوټه کولو کې تر ډیره حده مرسته کوي. او موږ وایو میده چې د هغه د 2-3 لیټرو پرې توکي خپل په ځان کې ذخیره کولای شي او خپل ارتجاعي خاصیت هم لري. او بل د هایدروکلوریک اسید سربیره د میده کم دیوال چې دی هغه د پیپسینوجن غیر فعال انزایم دغه کې تولیدي کله چې دغه غیر فعال پیپسینوجن چې سي ترشو سي د میدې د تیزاب په موجودیت کې دا په فعال پیپسینوجن باندې اوري چې موږ وايي پروتین چې دی ډیر مغلق پیچلی ساختمان لري چې هغه د دغه په واسطه چې کیږي ټوټه کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې په امینو اسیدونو باندې بدلیږي. او بل انزایم چې دی هغه د رینین په نامه هم چې لري ترشو کوي د دې اخزه چې هغه چې به دی شیدې په مستو باندې اړي. بل انزایم چې دی د لایپی انزایم په نامه سره یادیږي چې هغه به د شحمی موادو په ټوټه کولو کې په کوچنی ذرات په اړولو په کوچنی مالیکولونو باندې په اړولو کې چې کوي مرسته کوي. موږ وایو میده چې د خپل هم چې کوي ارتجاعي حرکت اجرا کوي چې دغه ارتجاعي حرکت په نتیجه کې خواړه چې کیږي خپل هغه نهایی حد ته رسیږي او خپل د میدې د جدار په واسطه د دیوال په واسطه ډیر مثال کم پروتینونه چې په امینو اسیدونو باندې په کوچنی مالیکولونو باندې لږه رقم شحمونه دوی چې دي چې کیږي د دیوال په واسطه باندې جذبیږي چې کله دوی خپل هغه نهایي حد ته ورسېدل هغه پاتې مواد چې دي هغه چیرې ځان رسوي تر کوچنی کولمو پورې ځان رسوي. اوس نو راځو هضم په کوچنی کولمو کې وایو. کله چې خواړه بل اخره په میده کې خپل نهایي حد ته موږ ورسېږي به چیرې ځي و کوچنی کولمو ته ځي. اوس نو په کوچنی کولمو کې یوازې د میدې تیزابونه نه دي، د میدې هغه کم انزایمونه چې دي هغوی یوازې مرسته نه کوي چې تر څو خواړه چوټه سي. په کوچنی کولمو کې هم د پانکراس مرستندوی همدارنګه د اینې مرستندوی کم غدات چې و هغوی هم چې کوي یو ډول انزایمونه ترشح کوي چې د صفراوي کانال لاري مشترک کانال لاري د اسنای اشر ته چې کیږي تویږي. کله چې اسنای اشر ته توی سو هغوی چې ته داخلي و کوچنی کولمو ته چې نه چې د هغه د صفرا په نامه یو شین رنګه مایع ترشح کوي جوړوي چې هغه د اوبو ایونونو شحمی تیزاب او صفراوي مالګې څخه چې سوي ده جوړه سوي ده. او بل موږ وایو چې دغه صفراوي مایع چې ده دا د شحمیاتو په حلولو کې مرسته کوي چې کوم د لایپیز انزای په واسطه سوي تجزیه سوي و دوی د چې کوي سره حلي یا هم دغه په ټوټه کولو کې هم مرسته کوي. بل موږ وایو د کوچنی کولمو دیوال چې دی یا جدار چې دی هغه یو خپل بخملي ډوله پوښ دی چې خپل په ځان کې ګونځي لري چې په دې کې د په دغه جوړښت کې بیا نور کوچنی جوړښتونه وجود لري، کوچنی ګونځي وجود لري چې هغه د ویلي په نامه سره یادیږي چې په پروتینونه کاربوهایډریټونه چې دی کاربوهایډریټ چې دی ټول مالیکولونه چې دی د ویلي په نامه جوړښتونه په واسطه جذب کیږي او پاتې سو د لیکټیل په نامه نور جوړښتونه چې دي هغه به شحمی مالیکولونه خپل په ځان کې جذبوي. اوس نو کله چې په کوچنی کلمو کې هم هغه کم دنده سرته ورسوله، یعنی صفرا همدارنګه صفراوي مالګه، اینه او پانکراس چې کله مرسته وکړي تر څو دا خواړه ټوټه سي، بیا نو خپل نهایي حد ته چې ورسېدل او دا خواړه چې جس وله، بیا نو چیرې ځي اضافي توکي و غټو کلمو ته ځي. غټې کلمې چې دي تر کوچنیو کلمو وروسته راځي، او دا چې دي تقریبا 1.5 متره اوږدوالی لري او 1.5 سانتي متره قطر لري. او بل موږ وایو دوی چې دي د کوچني کلمو څخه د اخري ورستنی برخې څخه شروع به تر مقطع پورې ادامه لري. په دې کې چې دي کم اضافه توکي چې مثال نور په چشي کې کوچني کلمو کې نه جس سوي، هغه بیا راولړيږي په غټو کلمو کې چشي کېږي جس کېږي. مثال د خبرې ځینې غوړي دي، پروټینونه دي، الیاف دي، همدارنګه نباتي سلولوز دي، چې هغه بیا د غټو کلمو کې باکتریاوي وجود لري چې د هغه باکتریاو په مرسته په غټو کلمو کې کیږي او همدارنګه جذبیږي. موږ وایو دوی چې دي ډېرې دندې نورې هم سرته رسوي، چې تقریبا موږ وایو په غټو کلمو کې تولید شوي ویټامینونه، همدارنګه د سوډیم او پوتاشیم آیونونه چې دي هغه 90% اوبه د داخلي محتویات څخه جذب او اضافي توکي د 12 څخه بیا تقریبا تر 24 ساعته پورې چې شکایي له بدن څخه خارجوي. اوس نو راځو د هضمي سیستم ناروغیانو ته. هضمي سیستم کې ځینې ناروغیانې رامنځته کېږي، د هغه څخه مشتصر ازو نس ناستي، قبضیات او د اپنډکس میکروبي کېدل وایو. لومړی ازو نس ناستي په څه وخت کې رامنځته کېږي؟ نس ناستي چې دی هغه موږ تاسو وایو چې دا چې کله په غټو کلمو کې د اوبو پر لپسې دا وڅښي دفسي او جذب نسی، نو دا چې لامل کېږي د نس ناستي رامنځته کېدو لامل کېږي. چې د دې لپاره د مخنیوي لپاره باید د او ار اس محلول په یو لیټر اوبو کې واچول سي، او یا هم مالګه چې شي په اوبو کې واچول سي وچشل سي، هغه د دې ناروغي چې کېدای لکسي علاج کېدای سي. او ورپسې چې دي قبضیت وایو، قبضیت چې دي هغه به د نس ناستي برعکس، کله چې په غټو کلمو کې د اوبو زیات جذب رامنځته سي، یا مثال اوبه په زیاته اندازه جذب کړل سي، بیا د غایته توکو د کلکېدو لامل کېږي چې د چیل په نامه سره یادیږي، د قبضیت په نامه سره یادیږي. او موږ وایو دا چې دي قبضیت چې دي وازې د اوبو د زیات جذب لامل هم نه، ځینې وخت کله چې غټي کلمې مثال حرکتونه چې دي په سم ډول سره سرته ونسي، یا بینظمیانې پکښې رامنځته سي، او یا هم ځینې وخت د میکروبونه مداخله وکړي، هغه هم کېدای سي چې شي د قبضیت لامل وګرځيږي. چې دا په انسان ناروغ کس کې د اشتیا کموالي، سردردي او همدارنګه ځینې وخت نور علایم هم پکښې کې راښکاره کوي، چې د دې لپاره باید د ځینو خوړو څخه مخنیوي وسي تر څو قبضیت شي بیرته سم سي، او همدارنګه باید زیات اوبه وڅښل سي. ورپسې رازو اپنډکس. اپنډکس چې دی هغه موږ وایو د غټو کلمو په اخرنی برخه کې یو جوړښت موجود لري، یو ټیوب ته ورته کوچنی جوړښت دی چې هغه د اپنډکس په نامه سره یادیږي. چې موږ وایو دوی چې دی لکه څنګه چې د غټو کلمو سره نښتي دي، نو کله چې دی ته ډیر اوبه ورسي، یا مثال اپنډکس اوبه ډیر مایع جذب کړي، کله چې دا د مایع څخه ډک سي، په دې کې باکتریاوي تکثر کوي چې د اپنډکس د میکروبي کېدو لامل کېږي. کله چې اپنډکس میکروبي سي په ناروغ کس کې د اپنډکس پړسوب او سخت درد علایم پکښې کې راښکاره کېږي، چې باید دا چې دی مثال که چیرې خپل ډیر خراب حالت ته رسېدلی اوسي، باید جراحي عملیاتو په واسطه اپنډکس ورڅخه پرې کړل سي. ورپسې رازوز موږ او ستاسې د درس اخیرنی برخې ته، چې د هضمي سیستم روغتیا او ساتنه ده. لکه څنګه چې دا موږ او تاسې ټولو ته واضح ده، چې د دې لپاره چې موږ یو ښه هضمي سیستم ولرو او د روغتیا ساتنه مو کړې اوسي، د هغه لپاره باید موږ همیش خپل ځان او خپل شاوخوا چاپېریال پاک وساتو. همیشه چې کله خوراک کوو، د خوړو د مخه او د خوړو د خوراک وروسته، باید خپل لاسونه په پاکو اوبو باندې پریمینځو، او همدارنګه کم خواړه چې موږ خورو د هغو باید ښه پاخه سي. ورسره کمی میوې او سابه چې موږ اخلو، هغه باید په مالګې په محلول کې پریوینځل سي، تر څو د دې کوم میکروبونه چې دي هغه ټوله له منځه ولاړ سي. نو د دې لپاره چې موږ هضمي سیستم د نورو ناروغیان سره مخامخ نسو، نو باید موږ دا ټول کوم فعالیتونه چې دي، چې زموږ روغتیا ساتنه پکښې کېږي، باید سرته ورسو. دا اوس موږ او ساسي د نن ورځې درس راز موږ د موضوع اخرینی برخه ته چې موږ د هرې ورځې پر کم درې پوښتنې لرو دا درې سره پوښتنې تاسو خپل د ځان سره نوٹ کړئ او ځوابونه یې لاسته راوړئ. لومړی سوال، هضم په معده کې څه ډول سرته رسیږي؟ دویم سوال، کوچنۍ کولمې جوړښت واضح کړئ. دریم سوال، نس ناستی او قبضیت څه وخت رامنځته کیږي؟ ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونې ځخ خبرونه
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه سلامونه نی کی هیله می اومنه هیله لرم چی ټول جوړ روغ او صحت مند بیاست. شورا لاس د لسم ټولګي دویم لوسته در ازو مجاو تاسی ده میتابولیزم او غیر وزی مرکبونو پا آره بحث کهو مجاو تاسی درس پا ده نه همی صفیه سخه تر دیالسی می صفیه پری دوام مکری هیله ده چی موضوع ده پا ده پت سره غرونی زین. میتابولیزم لکه سرنگ چی موش پا تی رو سیمفونو که دایا دوری کره و چی و جونده موجود چی دی هاگه موش ده میتابولیزم ده عملیه پا وسط سر پیجنده لیسو زکه چیز موش پا بدن که چی کما انرژی سخه موش استفاده کو هاگه ده میتابولیزم ده عملیه پا پایله که لاسته رازی، یعنی کم خواره چی موش اخلو پروتینونه شهمونه هاگه ده میتابولیزم ده عملیه پا وسطه زموش ده وین دوران چی کلا دوی داخلی جه اوگوی پا کچنی اجزاو با انتجزی کی جه چی ده وین جریان تا ده داخلی دو قابلیت و قابل و گرزی ورسته بیا ده وین ده جریان سخه چی مثال کم ازاوی ضرورت ورته ولری بیرته ده داغه میتابولیزم عملیه ده بلی برخی پا وسطه دوی چی کیر سره یوزه کیر جه او کم برخی چی ضرورت ولری هاگه تا زهنه سی. میتابولیزم چې د موږ وايي یونانی کلمه ده چې د تغییر او بدلون په معنا سره ده. میتابولیزم د ژوندیو موجوداتو په بدن کې هغه کیمیاوي پروسه ته ویل کیږي چې د انرژي د تولید ساتنې او کارونې لپاره ترسره کیږي او زموږ او ستاسې په بدن کې ټول کیمیاوي تغییرات او بدلونونه چې مثال د ودې ترمیم تکثر او لکه څنګه چې مو د انرژي د تولید لامل کیږي هغه د میتابولیزم د عملیې په واسطه لاسته راځي او دا پروسه چې د موجوده د بدن د فعالیت د پرمخولو لپاره اړینه ده لکه د حجرې وده د دغه رقم بیا رغونه او د بدن عمومي فعالیتونه چې ټول مو یاد کړل. میتابولیزم چې د خپل په دوه ډول ویشل شوی دی چې یو ترکیبي او تعمیري برخه ترکیبي تعمیري برخه ده چې د انابولیزم په نامه سره یادیږي او بل یې تخریبي یا تجزیوي برخه ده چې د کتابولیزم په نامه سره یادیږي. میتابولیزم چې دی هغه موږ وایو کله چې خواړه زموږ مثال وخورو د خولې له لارې هغه بدن په کوچنیو مالیکولونو لکه ګلوکوز امینو اسیدونه او غوړي چې کوي یا شهم چې کوي ټوټه کوي. دغه مالیکولونه چې دی د حجرو په دننه کې پروسس کیږي تر څو انرژي په بڼه د مثال ای ټي پی چې د انرژي په نامه سره موږ یادو د ای ټي پی باندې تبدیلوي. انرژي د بدن د بیلابیلو فعالیتونو لپاره کارول کیږي لکه تنفس، حرکت او د بدن د تودوخې کنټرول لپاره. همدارنګه موږ وایو د میتابولیزم چې دی هغه پر عمر، جنسیت دروي، د فزیکي فعالیت دروي فرق کوي. کوم کسان چې ډیر فعالیت تر سره کوي د هغوی په حجرو کې د میتابولیزم عملیه ډیر سرته رسیږي. مثلا کوم کسان چې ډیر سپورت کوي دوی چې دی غونډه د میتابولیزم عملیه چټکه تر څو دوی شي کې ډېر انرژي تولید کړي. همدارنګه پر هورمونو باندې د جنټیکس باندې مستقیم اغیز لري، یعنی د دوی سره مستقیم تړاو لري او د میتابولیزم عملیه چې ده هغه د هغه د پاتې موش میتابولیزم پروسه خپل په ځان کې ولرو دغه لپاره باید موږ منظم ورزشونه وکړو، همدارنګه ښه سالم غذا ولرو او په کافي اندازه اوبه وڅښو ځکه چې اوبه د میتابولیزم په عملی کې د میتابولیزم په عملی کې مهم رول لوبوي. ورپسې راځو انابولیزم ته. انابولیزم چې دی چې موږ او تاسې وویل چې ترکیبي یا تعمیري برخه ده چې موږ وایو هغه کم ساده مواد چې دی هغه را اخلي په پیچلو موادو باندې اړي. ساده دا سره تعریفولی شو چې انابولیزم د ساده موادو اړول په پیچلو موادو سره موږ ته په لاس راکړي. انابوليزم چې دی د میتابولیزم چې یو برخه ده، په هغه کې بدن کوچني مالیکولونه په لوی او پیچل مالیکولونه بدلیږي، او دا پروسه چې د بدن د ودې، بیا رغونې او د انرژي د زیرمه کولو لپاره مهم رول لوبوي. انابوليزم چې دی هغه د ای ټي پی انرژي د تولید لپاره مثال په کار وړل کیږي. همدارنګه دوی چې دی د حجرې په جوړونې کې مهم رول لوبوي. کم نسجونه چې تخریب شوي د هغو کې په جوړولو کې، بیا رغونې کې مهم رول لوبوي. د انرژي په زیرمه کولو کې، په دغه ټولو کې د چې لري مهم رول لوبوي. دغه رقم نور ډېر مثالونه ورسره لرو. مثال موږ وایو د پروټین په جوړولو کې امین اسیدونه چې کله اول خو چې کله معدې ته ولاړ سي، د تیزاب په واسطه هغه څه کېږي، پروټین په امین اسیدونو باندې اوړي. دغه امین اسیدونه چې دي زموږ د وینې په جریان کې داخلیږي. کله چې یو برخه زموږ د بدن یو عضله ضرورت پیدا کړي، انابولیزم د عملیې په واسطه هغه امین اسیدونه یو ځای کېږي او ورڅخه پروټین جوړیږي. همدارنګه د غوړو په جوړولو کې، د ګلایکوجن په جوړولو کې، په دې ټولو کې انابولیزم مهم رول لوبوي. او د انابولیزم ارزښت چې دی هغه هم ډېر ضروري دی، او د دې لپاره چې موږ ښه دغه عملیه ولرو، دغه لپاره لکه مخکې چې مو وویل، ښه خواړه، ښه تغذیه او ورزش مهم دي. ورپسې راځو کتابولیزم ته. کتابولیزم د انابولیزم سرچپه د مغلق عضوي موادو اړول په ساده موادو یا په ساده مواد تجزیه کول لپاره د کتابولیزم څخه دی. داسې ویلای سي چې د میتابولیزم هغه پروسه ده چې په ترس کې لوی او پیچلي مالیکولونه په کوچني مالیکولونو ماتیږي تر څو انرژي تولید شي. د انرژي د بدن د ورځني فعالیت لپاره چې د ډېر مهمه ده، لکه حرکت کول، تنفس، او د بدن د حرارت د تنظیم لپاره هم مهم رول لوبوي کتابولیزم. کتابولیزم د سیدان د سرتاسي چې موږ وایو دوی چې دي د کم کیمیاوي اړیکې چې دي هغه په ماتولو کې مشر رول لوبي، یا د کم دغه معده ته چې کوم غټ ساختمان ولا مثال پروتین دی، شهم دی، کله چې معده ته ولاړ شي، هغه د کتابولیزم په واسطه چې کیږي په کوچنیو مالیکولونو باندې اوري. لکه مثال دغه قندونه چې دي هغه په ګلوکوز، دغه رقم پروتین چې دي په امینو اسیدونو، دغه رقم د ټول کم دغه چې دي مرکبونه چې دي هغه په کوچني مالیکولونو باندې اوري. چې کټابولیزم چې دي هغه هم ډیر مهم ارزښت لري زموږ په بدن سیستم کې. ورپسې راځو د کټابولیزم وروسته بل عملیه ده. کټابولیزم چې دي عموما کله چې د نبات چې د فوتوسنتیز عملیه سره رسي، په پایله کې چې کوم قندونه او اکسیجن جوړ شوی، دا قندونه او اکسیجن چې دي بیرته چې کیږي د کټابولیزم په واسطه ټوټه کیږي په اوبه، کاربون ډای اکساید او انرژي باندې. انرژي څخه نبات بیرته خپل د فعالیت لپاره استفاده کوي، او کاربون ډای اکساید چې دی هغه څه کیږي، ازادیږي، او اوبه چې دی ډېر وخت به تاسو د پانو پر مخ باندې کم ساس کې لیدلی اوسه، چې هغه څه سوي د دې عملیې په ترڅ کې رامنځته سوي، یا هم پاتې اوبه چې هغه نبات ورڅخه استفاده کوي. ورپسې راځو د اسمیلیشن او ډیسمیلیشن عملیې پیژنو. اسمیلیشن او ډیسمیلیشن چې دی د میتابولیزم دوه مهمې پروسې دي چې د بدن د انرژي او ودې لپاره کارول کیږي. دواړه د موادو بدلون او انرژي کارولو پورې اړه لري. راځو اوس نو د هر یوې جلا پیژنو. اسمیلیشن چې دی هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن هغه مواد چې د خوړلو لپاره ترلاسه کیږي په خپل جوړښت کې شاملوي، او د ودې ساتنې او فعالیت لپاره کاروي. د دې ځانګړتیاوي چې دی دوی چې دی د ودې لپاره مواد آماده کوي. همدارنګه د انابولیزم برخه کې مثال مهم رول لوبوي چې موږ وایي اسمیلیشن چې دی انابولیک پروسو کې برخه اخلي. مثال د انابولیک پروسې خپل برخه ده چې په هغه کې کوچني مالیکولونه په لوی او پیچلي مالیکولونه بدلي، او د انرژي د زیرمې لپاره هم مهم دی. ورپسې راځو د اسمیلیشن چې دی. د اسمیلیشن هغه پروسه ده چې په ترڅ کې د بدن لوی او پیچلي مالیکولونه ماتیږي تر څو انرژي خوشې شي. عین لکه کټابولیزم چې موږ وویل چې دی چې به دی د خپل د کټابولیزم یو پروسه کې شمیرل کیږي. رازو په دې کې دی ډېر مثالونه موږ لرو. ورپسې د انا اسمیلیشن او ډیسمیلیشن وروسته موږ راځو په میتابولیزم کې غیر عضوي مرکبونه وایي. د اوغو څخه لومړی راځي اوبه. اوبه چې دی هغه موږ او تاسې په اهمیت او ارزښت باندې پوهیږو چې هغوی د زموږ د ژوند د پاره، ژوندي موجوداتو د ژوند لپاره څومره ارزښت لري، چې په تېرو وختونو کې هم موږ یادوري کړې وه. اوس نو راځو په میتابولیزم کې څه رول لري. څرنګه چې زموږ د خارج مثال شاوخوا چاپیریال د اوبو د چې د پر ډیر ضرورت لري دی همدارنګ از موږ د بدن داخلي سیستم چې دی هغه د اوبو څخه جوړ شوی دی او د هر عملیه د سرته رسیدو لپاره اوبه چې دی ورته ډیر ضروری دی اوبه چې دی خپل په دوه ډوله موږ ویشو په داخلي د سیستم کې یا په میتابولیزم د عملیه د روې چې یو چې دی آزاد اوبه دی او بلې هم تړلې اوبه دی راځو دې دواړه په تفصیلي ډول سره پیژنو لومړی چې دی تړلې اوبه وایي تړلې اوبه چې دی هغه اوبه دی چې د مالیکولونو یا مالیکولي جوړښتون سره کیمیاوي یا فزیکي اړیکه لري او په اسانۍ سره د استعمال یا لیږ لپاره آزاد مثال آزادي نه دي او یعنی دوی چې دی په عموما کله چې آزادي اوبه ونوسي تړلې اوبه چې کېږي ځان ښکاره کوي او دوی چې دی مالیکولي مثال په مالیکولي تړاوونو کې مهم رول لري لکه مثال د اوبو د پروتینونو کاربوهایډریټونو یا نور مالیکولونو چې کوي سره تړلې وي بل چې دی محدود حرکت لري او د فزیکی او کیمیاوي تعاملاتو کې برخه اخلي او د یخېدو یا بخارېدو ستونزې مثال موږ وایو چې دغه کم د اوبو په اسانۍ سره چې کوي نه یخېږي یا هم نه په براس نه بدلیږي او په میتابولیزم کې هم مهم رول لوبوي مثال موږ ویلی سو د پروتینونو یا حجوي غشاګان سره تړلې اوبه او همدارنګ په مالګه یا شهمونو کې شامل اوبه ورپسې راځو آزاد اوبه چې دي آزاد اوبه هغه اوبه دي چې په حجره یا موادو کې په آزاد توګه شتون لري او د بدن لپاره په اسانۍ سره د استعمال وړ وي او دوی چې دی مثال موږ وایو په آزاده بڼه پیدا کیږي زیات فعالیت سرته رسیږي د براس کېدو یا د بخارېدو یا هم یخېدو وړتیا لري همدارنګه په میتابولیزم کې هم خپل مهم رول سرته رسیږي او د بدن اړتیا پوره کوي چې زموږ بدن کې چې کوم اړتیا اوبه توسي هغه ټوله د چی په واسطه د آزادو اوبو په واسطه پوره کیږي عموما موږ وایو آزاد اوبه چې دی هغه د میتابولیزم په ټول فعال او مثال کوم چې فعال ونه وسی په دې ټول په کوم ټول کیمیاوي تعاملونو کې برخه اخلي او دوی چې دی مثال د حجرې د داخلي توکو په واسطه چې کله دوی مثال نیوي حجرې رامنځته کیږي دغه آزاد اوبه په مصرف رسیږي تړلې اوبه چې پیدا کله چې آزاد اوبه په مصرف ورسیږي خلاص شي تړلې اوبه به چې کوي د آزاد اوبه په ځای راځي او فعالیت مختوړي که چیرې مثال دغه آزاد اوبه ونو ستړلې اوبه پر ځای راځي خپل تړلې اوبه چې دي هغه بیرته د آزاد اوبو څخه چې لري منشا اخلي نه د آزاد اوبو څخه لاس راځي او دغه رقم موږ وایو چې اوبه چې د یوازې په کیمیاوي تعاملونو کې نه دغه رقم زموږ د ژوند په ټولو برخو کې چې لري مهم رول لري او خپل د حجرې شاوخوا ټول معنی ول زموږ داخلي بدن ټول سیستمونه چې دي یا ټول ازاوی چې دی هغه ټول د اوبو مثال ته ضرورت لري د خپل فعالیت د سرته رسول لپاره یوازې کچیر حجره لا په نظر کې ونیسو چې موږ وایو حجره چې دغه چې د شاوخوا ټول مایني ولده یعنی د مایع په داخل کې حجره چې لري قرار لري او داخلي برخه چې ده هغه هم چې د نیمه مایع ماده ده او د دې کوم فعالیتونه چې کله سرته رسید هغه تعاملات لپاره اوبو ته چې لري مهم اړتیا لري دغه رقم زموږ د بدن داخلي سیستم د تودوخ په کنټرول کې هم اوبه مهم رول لري چې دا کوم کیمیاوي تعاملونه چې سرته رسیږي په نورمال د تودوخې اندازې کې سرته رسیږي کچیر د دغه تودوخې اندازې چې خپل تر اندازې لوړه سي د کیمیاوي تعاملاتو د تخریب لامل کیږي یعنی کیمیاوي تعاملونه خپل فعالیت په سم ډول سره سرته نه رسی او تقریبا د کم زموج د داخلي بدن چې دی هغه موجود د 15% څخه تر 15% چې جوړ کړی دی او بو جوړ کړی دی نو که چیرې دغه او بز موږ په بدن کې کم سي موږ د ډیرو ناروغیو د ډیرو مثال مشکلات سره مخامخ کیږو ځکه چې زموج بدن کې کم انرژي تولیدیږي د فعالیت د سرته رسول لپاره هغه کم تعاملات چې دی هغه ټول وب ته ضرورت لري او د هغه کمښت زموج د انرژي کمیدوز موږ د حرکتو د مثال خستګي احساس کول د ټول په چپرې کېږي د اوبو د کموالي لامل رامنځته کېږي ډېر وخت دا زموږ او ستاسو د نن موضوع ان شاء الله چې په موضوع کې کوم مشکل ونه لري زموږ د موضوع اخیرنی برخه کې درې پښتنې لرو تاسو خپل کتابچې راوخلی او نو مورې پښتنې خپل ځان سره نوٹ کړئ لومړی پښتنه ده میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څه ډول ده میتابولیزم څه ډول یو عملیه ده او په څو ډوله ده هغه ډولونه واست کچيري واضح هم کې ښه خبره ده دویم سوال کټابولیزم واضح کړئ د مثال سره دریم سوال اسملیشن او دیسملیشن څخه مطلب څه شی دی؟ هغه دواړه واضح کوي او وایاس چې څه دنده سرته رسي. ستاسي ټولو د توجه څخه نړۍ نړۍ مننه.
ازادي رادیو درسي ساعت په دې خبرونه کې تاسو ته لوم ټولګي تر 12 پورې د بیولوژي، کیمیا، جغرافیه او تاریخ مضمونونه او یوونه بل اونۍ د رواني روغتیا او افغان شذو د تاریخ مضمونونه خبريږي.
د دې خبرونه لپاره تاسو کولای شئ خپل لونو ته هغه درسونه ورواوروي چې تر شپږم ټولګي پورته د خوندزیو د بندیدو لپاره ورڅخه پاتې دي.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د شونځیز دکړي.